د ماسپښین دوه بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. متحدي ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس بیګا په یوه خبري غونډه کې وویل متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر روز د هر راز ګواښونو مخنیوی کولای شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته هم لوبه وبایلله او له نیوزیلنډ او ایرلند سره یې د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله د جمعې په ورځ له کوربه هیواد استرالیا سره هم لوبه کوي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې تقریبا له منځه تللی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شمال له څلورو ولایتونو څخه په مخدرو موادو د لسګونه روږدو کسانو د راټولولو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې پرون د کورنیو چارو وزارت خپور کړ راغلی دی چې له کندهار، سرپل، بلخ او فاریاب ولایتونو څخه 133 تنه روږدي کسان راټول شوي او روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي. بیان زیاتوي چې په بلخ ولایت کې 250 روږدي کسان له علاج وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي. د روږدو کسانو علاج یوه ډیره پیچلې پروسه ده چې خورا زیاتو امکاناتو او سرچینو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له سختو مالي محدودیتونو سره مخامخ دی، معلومه نه ده چې په نشو د روږدو کسانو علاج به په کومه طریقه کیږي. روسیه او مولداوا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنډ شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یوه کلي راپرېوت. د توغندي که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پرېکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یوه مولداویایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پروني راکټي حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلیچکو همداراز لیکلی دی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پرچاویو سره. له بلې خوا د میکولایف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تیره شپه پر دې ښار 4S300 توغندي وویشتل چې په نتیجه کې د استوګنې د یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن ووژل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. نن راغلی چې بیا د یوې بلې موضوع په اړه وغږیږو. البته نن چې په کومې موضوع غږیږو هغه مهمه ځکه ده چې د ځوانانو ژوند ورسره تړلی. ځوانان څنګه کولای شي با مسؤلیت ژوند وکړي؟ دا ډیره مهمه خبره ده. خو موږ داسې ځوانان هم ډیر کله وینو چې په ډیرو مسایلو کې یو ډول بې پامي کوي، هغه کوم مسؤلیت چې وي په ښه ډول نه ادا کوي. حتی کېدای شي ځینې ځوانان مو لیدلی وي چې دوی درسونه وایي خو هغه څه چې لازم وي هغه څه نه ورزي، هغه ډول نه تعقیبوي او هغه ډول شمنتیا نه ورته لري. دغه څه نور مسولیتونه چې دوی په کور کې لري، په کاري ماحول کې لري، په ټولنه کې لري، هغه مسولیتونه نه ادا کوي او یو ډول بې تفاوتي په دوی کې ډېره وي. ډېر کارونه دوی ته بابې زخکاري، وایي چې زه نن سبا به یو کمه، یا زه دا مهم نه ده، بیا به بل کال ګورم، دا به وکمه به کوم. په دغه ډول له دوی څخه ژوند تیر شي او دوی هغه څه چې لازمه ده د ژوند له شرایطو سره ځان نه برابروي چې دوی بریالي خلک وي. نن په همدې غږېږو چې ولې ځینې ځوانان بې مسؤلیتي کوي او هغه کارونه یا ژوند چې دوی مخکې ده دغه په وړاندې یعنی مشمن او با مسؤلیته چلند نه کوي. که ځوانان مثال د خبرې خپل مسؤلیتونه سم نه ادا کوي، پایله به یې څه وي او د حل لاره څه ده؟ یعنی زما هیله دا ده چې دا خپرونه پای ته رسیږي، حداقل ځوانان له ځان سره یو سوچ وکړي چې دوی کوم مسؤلیتونه نه دي ادا کړي، یا حداقل که دوی په خپل ژوند کې ستونزې ګوري، دا طبعا دوی په خپل ژوند کې به کېدای شي ځینې مسؤلیتونه نه وي ترسره کړي، هغه څه چې لازمه ده. نو هیله مو دا ده چې دا خپرونه راسره واوري، زموږ د خپرونې میلمانه او همدا ډول تاسو خپله هم کولای شئ را سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره وروسته اعلانوو، د هغې شمیرې له لارې زنګ راته وکړئ، خپلې تجربې او کیسې هم راته ووایئ، او که څه نظر لرئ هغه به هم درنه واورو. ورځو د خپرونې میلمنو ته، د خپرونې میلمانه مو هم تکړه ځوانان دي. په پیل کې آغلې فریدې حافظ تاسو ته راغلاست وایم، غواړم له تاسو واورو ولې ځوانان بې مسؤلیتي کوي، ډېر کارونه چې مهم دي د دوی په ژوند کې په وړاندې بې تفاوته وي.
سلام هوته تاسو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې جوړ به وئ. په عمومي ډول باندې که چېرې د افغانستان د ځوانانو په هکله باندې خبرې وکړو یا وشي، نو په عمومي ډول باندې په کورنۍ کې د هغوی لپاره د مسؤلیت نه پېژندنه ده. کله چې موږ په خپل کورنۍ کې مسؤلیت ونه پېژنو، له خپل پلار مور څخه ونه پېژنو، له خپلو نورو خپلوانو څخه ونه پېژنو، معلومه خبره ده چې موږ په خپل ورځني ژوند کې په خپل کارونو کې په وړاندې د خپل د ټولنې په وړاندې بې مسؤلیته اوسو. زموږ بې مسؤلیتۍ یو عمدترین عامل هم زموږ په ورځني ژوند کې د نه پلان درلودل دي. کله چې زه خپل ورځني ژوند لپاره یا زما کوم ځوانان چې دي هغوی د خپل ورځني ژوند لپاره یو منظم پلان ونه لري، په هغه پلان باندې قدم وانخلي، واضح خبر ده چې دوی ژوند دوی په یو قسم بې مسؤلیت عادت کېږي. همدا ده چې دوی ورځ تر بلې په ژوند کې له سختیو سره، له مصیبتونو سره مخ کېږي او بیا نشي کولی چې دوی په اسانه طریقې سره ځان وباسي. فرض مثال که زه کار او کار لرم او هغه کار ته وړاندې زه مسؤلیت پذیر یم، یعنی هغه کار ما کول زما مسؤلیت وي، ولې زه دا کار سبا لپاره پرېږدم، له سبا بل سبا لپاره پرېږدم؟ دا کېږي چې زه یو قسم هغه تیارفور چې موږ ورته وایو په عامه اصطلاح کې هغه سره مخته کېږم، او نشم کولی چې سبا به رسل د ورځني ژوند هغه ژوند چې زما لپاره ډېر دردسر جوړېږي له هغې څخه به ځان وباسم. نو مسؤلیت په عمومي ډول د هر فرد لپاره هغه ته زموږ نجونې وي یا هلکان وي، که ځوانانو ته جاړوي، مسؤلیت دی. که څوک خپل مسؤلیت نه پېژني، دا په دې معنا چې هغه خپل ژوند نه پېژني، او که څوک خپل ژوند نه پېژني نو هغه څنګه که مونږ ویلو چې هغه به د ټولنې لپاره مطلب یو فایده ور وي، ګټونکی به وي، ګټور به وي.
مننه. غورځنګ صاحب هم په خبرونه کې را سره دی، تاجولي غورځنګ ځوان لیکوال دی. غورځنګ صاحب تاسو ښه راغلاست وایم. البته مخکې هم چې موږ په پیل کې خبرې وکړې، کېدای شي دا مسله ډېره لویه وي، که نه که د مسؤلیت خبره کوو هر چا ته په خپله ساحه کې دا موضوع تعریف شي، یعنی ټول ته به یو ډول نه وي. خو غواړو له تاسې هم د عواملو په اړه یې واورو چې ولې ځوانان بې مسؤلیته کېږي او هغه کارونه چې ډېر مهم دي د دوی په ژوند کې په وړاندې داسې یو چلند کوي چې هغه په اصطلاح نه ښایي او یو ډول بې تفاوتي وي.
اول ټول اوریدونکو ته سلامونه، د خبرونې مېلمنو ته هم سلامونه. چې په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې دغه ځوانانو په اړه بېلابېل بحثونه کېږي، ځوانانو په اړه ډېر غږونه پورته کېږي، اصلي خبر دغه ده چې کله نا کله زموږ شاوخوا چپرچل کې یا شاوخوا ګاون کې یا موږ چا سره راشه درشه لرو، په ځانګړي ډول ځوانان په دغلته هم کله نا کله مسلې وي چې ځوانانو ته ډېر څله یوه سیاسي یا دغه راز یوه ټولنیزه یا دغه راز یو عامه شعور په برخه کې ډېره یوه ښه انګېزنه ورکول کېږي. یو خو دغه ستونزه ده، خو دغو ستونزو ته پر کتو سره یو بله دا مسله هم شته چې اوس دغه ډېر ځله پلمې او بهانې هم نه چلېږي. مثلا پخوا وختونو کې به رسنۍ نه وي، پخوا وختونو کې ټولنیزه رسنۍ همدغه ډول رادیوګانې، تلویزیون یا مثلا ځینې نورې رسنۍ لکه فیسبوک او ټویټر یا د نور دغه مسایل چې خلکو ته په اسانه پیغام رسوي. یعنی دغه اوس نن سبا ځوانانو لپاره یو ډېر دغه دوی د مسؤلیتونو پر وړاندې چې دوی باید ترسره کړي هغه بهانې هم له منځه وړي. یعنی که څوک وغواړي چې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه په منظم ډول وکړي کولی شي دغه د لارې یو خامه په هوای هم ترلاسه کړي، لکه همدانن یو بحث دی تاسو وړاندې کوئ. زه فکر کوم په هغو ټولنو کې چې ځوانان ډېر ځله خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي یا یې نه ترسره کوي یا یې پر وړاندې ډېره بې تفاوتي کوي، یوه لویه ننګونه ډېر ځله اول خپل ځوانانو ته را وړاندې کېږي، خپل ځوانانو ژوند له نورو ننګونو سره مخامخ کېږي، بلخه ورسره ټولنه هم مخامخ اغېزمنه کېږي. ځکه په نور نړۍ کې یا په پرمختللو نړۍ کې ډېر ځله چې بحثونه کېږي یا هغه پانګونه چې کېږي یا ډېر پام چې کېږي هغه ځوانان ته چې مخره وړي، هغه دغه چې باید ځوانان خپل مسؤلیت وپېژني یا هغه ځوانان باید په خپل روزمره ژوند کې فکر وکړي. زه فکر کوم په افغانستان کې قسم اوسنۍ وضعیت داس د چیر زل خلک فکر کوي چې ځوانان ناهیلي دي یا ځوانان کار کوي د دوی پر وړاندې راتلونکي کې سترک نشته. دغه بهانې ډېرې هغه شان بهانې دي چې دغه ځوانانو دغه رواني وضعیت هم ځتی او بل خو دوی راتلونکي هم ځتی. زه فکر کوم دا ښه کار نه دی. اوس مهال یا په تیرو څو لسیزو کې بیا د افغانستان کې ځوانانو لپاره ډېرې ښه فرصتونه هم شته. که دوی دغه فرصتونو نه ګټه پورته کړي، خپل مسؤلیت وپېژني، کولی شي راتلونکي ډېر ښه روښانه هم شي. تاسو کوم دا اوس هم وګورئ، د نړۍ په سطح افغانستان یو داسې هېواد دی چې دغه کاری ساحه یې کاغه په تاسو بار برخه کې وګورئ، لا هم ډیرو شانو کې ورته اړتیا شته. دغه راز د افغانستان ځوانانو ته، د افغانستان خلکو ته، د نورو نړۍ هم ډیر پام دی، د زده کړو په برخه کې یا د کار په برخه کې. خو که ځوانان مو خپل مسؤلیت وپېژني، دغه مسؤلیتونو نه سمه ګټه پورته کړي، دوی مطالعه وکړي، دوی په خپل مسلک ځان ته غوره کړي او بیا په دې برخه کې اړوندو متخصصینو سره مشورې وکړي او دغه مشورې مسلسل تعقیب کړي، زه فکر کوم د دوی راتلونکي به هم ورسره جوړ شي، ټولنې ته به هم مخامخ اغېز رسېدلی وي. هغوی چې مسؤلیت نه پېژني، هغوی چې په راتلونکي باور نه لري، بیا به هم دغه شان ضروریږي لکه اوس په لرو پرتو سیمو کې یا په افغانستان په لویو ښارونو کې چې کوم ځوانان ضروریږي. د دغې ضروریدنې تر شا زه کله ناکله فکر کوم یو تر ټولو لویه ننګونه مسله همدغه ده چې زموږ ځوانان پر ځانګړي ډول زموږ ځوان انرژي په خپل وخت کې نه خپل مسؤلیت پېژني او نه له خپل مسؤلیتونو او له خپل فرصتونو ښه ګټه پورته کوي. زه فکر کوم کا چیرې زموږ ځوانان غواړي چې راتلونکي روښانه واوسي او راتلونکي ژوند جوړ واوسي، ښه خبره دغه ده چې ځینو وړو وړو فرصتونو نه لکه په افغانستان کې چې دا اوس هم ډېر ځوانان لپاره لوی فرصتونه دي او ګټه ترنه پورته کړي او ډېر لوی انسان به ترنه جوړ شي. زه به یو خپله خبره دغه د شلمې پیړۍ یو مشهور لیکوال برنارد شا دی، یو ډېر مشهور خبره ده، دنه چا پوښتنه کړې وه چې ته څنګه لوی انسان شوې. ده ځواب ورکړی و چې ما له ځینو وړو وړو فرصتونو ګټه پورته کړه او خپل مسؤلیتونه مې وپېژندل، اوس مې نو خلک لوی سړی بولي یا لوی په ټولنه کې خلک راته د یو لوی انسان په سترګو ګوري. زه فکر کوم که هر ځوان له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي، خپل مسؤلیت وپېژني، یو وخت کې به ډېر لوی انسانان وي.
ډېر مننه غورځنګ صاحب، خوشحاله اوسئ. آغلی حافظ، یو مسله چې که سړی فکر پې وکړي چې د ځوانانو په بې مسؤلیتۍ کې رول لري، هغه په هغو محیطونو کې دوی ته د مسؤلیت نه انتقال هم دی چې دوی مثال هلته ژوند کوي لکه کور شو یا هم مثال د خبرې ښوونځی شو یا ټولنه کې یا په کاري ساحه کې، اکثره په دوی اعتبار نه کیږي. یا هم مثال په کورنۍ کې خصوصا له دې عمله چې هغوی خپلو اولادونو ته ناز ورکړی وي، ډېر وخت مسؤلیت نه ورکوي او په نورو محیطونو کې هم دغسې په دوی اعتبار نه کیږي. دا خپله څومره په دې کې رول لري چې ځوانان بیا وروسته یو ډول ډېر د مسؤلیت احساس ونه کړي؟ فکر کوم دا غلی حافظ اړیکه پرې شوه، خو هڅه به وکړو چې بیرته له خپرونې سره یو ځای شي او پوښتنو ته ځواب ووایي. فکر کوم زموږ تخنیکی همکار وایي اړیکه وصل شوه. اغلی حفیظ، که زموږ پوښتنه مو نوې اورېدلې، غواړم یو ځل بیا درته تکرار کړم چې په کورنۍ کې، په ټولنه کې، یا په کاري محیطونو کې، په درسي محیطونو کې، په ځوانانو نه اعتبار، یا ځینې وخت په هغوی ډېره خواخوږي له دې خاطره چې زه خیر دی، دای دې نه کوي، زه به یې کوم، او هغه ته مسؤلیت نه ورکول، دا څومره رول لري چې دوی بیا وروسته یو ډول د ډېرو مسایلو په وړاندې د مسؤلیت احساس ونه کړي؟
یقینی خبره ده چې دا شروع د مور او پلار څخه کیږي. هغه د مور او پلار ډیر رحم یا ترحم په اولادونو باندې، اولادونه یو قسم بې تفاوت خپل مسؤلیت ته لویي. دا شروع مخکې له دې نه چې ځوان راشي جامع ته، هغه تر خپل مور او پلار د سوري لاندې دا زده کوي. کله چې هغه جامع ته راځي، په ټولنه کې هغه یو دغسې اتر یوي، هغه رویه چې وي کنه، هغه دا ثابتوي چې دوی د خپل کار په وړاندې، دوی د خپل دندې په وړاندې، دوی د خپل کورنۍ په وړاندې، حداقل دوی د خپل اړیکو په وړاندې څومره بې مسؤلیته دي. په عموما کې که موږ بحث وکړو، کله چې یو مور خپل زوی ته ډېر زیات ناز ورکوي، هغه د ګرانه ساحري حده پورې رسوي، نو دا زوی ته دا احساس کیږي چې زه زما په سر مور پلار شته، یا پلار ما ته ګټي او مور مې په سر نازوي، نو زما د مسؤلیت څه غم دی، یا زه څه ضرورت لرم چې دې شیانو ته فکر وکړم. دغه یو قسم بې تفاوتي ده، او دا تر ډېره حده د ډېرو ځوانانو د ژوند د بربادۍ سبب کیږي، ځکه چې هغوی کله له کار سره عادت نه شي، هغوی د جامع سره عادت نه شي، هغوی د خپل اړیکو په وړاندې مسؤلیت پذیر نه شي، نو تاسو په خپله فکر وکړي چې دې ژوند د دې ځوان آینده به څه شي. خو کله چې د مور او پلار څخه پوښتنه کوي چې ته سوال د خپل اولادونو دپاره، خاص کر د زمونو دپاره، یا د دوی داسې رویه دوی سره کوي چې تاسو خیر او وبشي، نن بشي، سبا بشي، په دې کې تاسو دا ځوان داسې بې تفاوته لوی کړي چې هغه سبا نه د خپل د ځان د ګټي، نه د بل چا د ګټي، نو بیا دا کوي چې دا خو زما اولاد د زما په زړه درد کې، زما زه دا منم چې اولاد خوږ وي، د هر چا دپاره خوږ وي، ولکه د اولاد تربیه تر هغې د خوږوالي څخه څو چنده مهمه ده. اولاد دومره خوږ مه لویوئ لکه دومره چې خپل د کار، ژوند او د هر څه په وړاندې به مسؤلیت لوی کړئ. نو د دې شروع د هغه کې، کله چې موږ بیا راشو د جامع په وړاندې، د جامع په وړاندې چې کله یو که دوی هغه کاري سطحه ډېره لوړه نه وي، یا د دوی علم ډېر لوړ نه وي، یا نور، نو په لومړۍ کې بیا د دوی ملګرو سره مخامخ کېدل، یا هغه ملګري بیا دوی ته مطلب تشویق دې کوي چې دا نور هم بې مسؤلیته شي. کله چې د استاد په وړاندې شي، استاد هم همداسې لکه که د پوهنتون مسله وي یا د مکتب مسله وي، نو دوی همهغسې دا شاګرد داسې یعنی هغه د یو سیم نه بل سیم ته کامیابول، یا د یو سیمسټر نه بل سیمسټر په مفته نومرو کامیابول، دا په خپله یو قسم اثر اچوي په دې ځوان باندې. نو د دې ځوان سره سره هغه ځوان د دې ځوان لپاره چې د چا کمی دي، که هغه مېرمن وي، مور وي، خور وي، نوره کورنۍ غړي وي، هغوی هم ورسره بربادي ده. نو یوه خبره ده چې داسې پېښې داسې ډېر څه خلک موږ په خپل جامعه کې لرو، داسې ډېر میندې پلرونه لرو، ملګري لرو چې داسې کارونه کوي، ولې په دې هیله چې دوی ډېر شي ته فکر وکړي چې د یو ځوان د احساساتو د هغې د ځوان سره لوبه کول نه دی په کار، او دا یو قسم لوبه ده چې دوی ورسره کوي، د خیر او د ښېګڼې په نوم باندې یو څوک د هغې آینده نه بربادوي.
رښتیا تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا چې مثال که کور کې یو څوک نازول کېږي، یا مثال حتی په ښوونځي کې یو استاد په دوی مهرباني کوي، نمرې ورکوي، کامیابوي، سره له دې چې دوی دغه وړتیا نه لري، دوی کېدای شي بیا وروسته دغه تاثیر پرې وکړي چې ځا مثال په کور کې یا پلار مو شته، یا مور مو شته، یا ورور شته دی، بس زه ځان نه په تکلیف وم، یا هم مثال د خبرې استاد نمرې راکوي، څه تر نیمې شپې کېنه مدرس وایم، هسې هم کامیابېږم، خیر دا اول نه دی، شلم دی، اخر خو کامیابېږم، او له پوهنتونه یا له ښوونځي خلاصېږم. دغه څه هم رښتیا دا احساس یو چاته ورکوي چې بې مسؤلیته شي. خو غورځنګ صاحب، یوه موضوع دا هم ده چې وایي ډېر انسانان طبیعتاً سهل پسنده وي، یعنی نه غواړي ځان ډېر په تکلیف کړي، له دې چې لاړ شي مطالعه وکړي، له دې چې لاړ شي یو کار وکړي، یو فعالیت وکړي، ورزش وکړي، دا یې خوښېږي چې مثال کور کې پروت وي. دغه ډول وضعیت څومره رول لري چې یو څوک د همدغسې بې مسؤلیته شي، او هغه بې مسؤلیتي ورو ورو پسې ډېرېږي؟
هغوی چې ښه ژوند تمه لري، یا د ډېر بخښنه سره د ښه راتلونکي تمه لري، خبر تاسو په دا روزنه ژوند کې پخه خخته او خامخته مرسته
متاسفانه غورځنګ صاحب کلک غږ مو په ښه ډول سره واورو چې ځکه دا خبرې مهمې دي. غواړو چې په ښه ډول سره موږ واورېدونکي واورو. مهرباني وکړئ.
زما غږ اوس هم شو؟ زما غږ به اوس هم شوی؟
اوس هم شو. مهرباني.
خبر دغه کوله چې که زه دغه خپل ډېر په ساده الفاظ ووایم که نه، چې مثلا په لورو پرتو سیمو کې خلک ګوري چې د خامې خښتې او د پخې خښتې ترمنځ توپیر دا دی چې خامې خښتې اور بل شوی، ډېر تکلیف پرې تېر شوی، ډېره اور کې سوځول شوی، او خامه خښته چې دا بیا اور کې نه ده سوځول شوی. نو ځکه د باران پر وړاندې، د اوبو پر وړاندې د خامې خښتې مقاومت نسبتا پخې خښتې ته ډېر کم دی. هغوی چې ښه ژوند غواړي، ښه راتلونکی غواړي، راتلونکي ته لویې هیلې لري، باید په ځان ډېر تکلیف تېر کړي، یعنې پر ځان باید ډېر کار وکړي. هغوی چې د بل په تمه ناست وي، یا د بل خولې ته ناست وي، د بل لاس ته ناست وي، هغه به یو ورځ داسې راځي چې بیا به نه خپله خوله ورسره وي، نه به خپل لاس ورسره وي، ځکه ده له خپل څه ګټه نه وي پورته کړي. په بغداد کې یو ډېر مشهور حکایت دی، کله ناکله د بغداد خلک د ځوانانو په اړه کوي، ما کله کله ناکله ډېر څه خوښېږي، کله ناکله ځوانانو ته وایم. ول بغداد پاچا یو ډېر مشهور دوه بازان لرل، که نه وایي دغه بازان د ډېر نازول دي لپاره چې دا ورک نه شي، او دا په کله که په ښکار پسې ځي رانوال نو لځي. نو دا یې په کور کې ساتل، هره ورځ به یې غوښه ورکوله او پخه غوښه به یې ورکوله. یو وخت داسې راغی چې دغه بازان الالوته ولوېدل، وزرونه یې هم کار پرېښود، پښو یې هم کار پرېښود. یو وخت چې ګوري دغه بازان بېرته په ټاپوسانو بدل شوي وو، نو بیا وایي ډېر وګرځېده چې تر څو دغه ټاپوسان بېرته په بازانو بدل کړي، وایي نه کېده. وایي اخر په یو سپینګیری ورته پیدا کېږي چې دغه بازان چې په د کومو شاخونو باندې کېني، د شاخونو ورپسې پرې کوي که نه. نو کله چې د شاخونو ورپسې پرې کوي، دغه بازان قسم دغه ټاپوسان نه الوځي، ځای په ځای پراته وي، ډېرې دعاګانې هم پرې وکړي، ډېر علاج هم وکړي، نه کېږي. خو کله چې دغه شاخونه ورپسې پرې کوي دا الوځي، نو بیا د پاچا یو پخومر یا بوډانه پوښتنه کوي چې د دې تر شا یې لت څه و. نو دا ورته وایي چې هغوی چې بازانو نه په لویه کچه ټاپوسان جوړوي، یو علت یې دغه ده چې هغه ته هره ورځ پخه ډوډۍ ورکوي، غوښه ورکوي، تر روزمره هغه خوراک ورکوي چې دی په زوره له پښو غورځول کېږي، دی له وزرو غورځول کېږي. نو وایي باز کار دغه ده چې دا باید خپله والوځي، خپله ښکار وکړي، خو تا ښکار پخپله ورته راوړه. نو دی وایي چې باید بازان والوځي، هغوی چې نه الوځي باید شاخونه ورپسې پرې شي چې خپله والوځي، خپله هوا وکړي، خپله هر څه ځان ته لاسته راوړي. زه فکر کوم که څوک ښه ژوند غواړي، ښه ښکار غواړي، او د خپل ژوند د یو باز په شکل تېر شي چې دی ښې لاسته راوړنې ولري، زما له نظره اولین کار دغه ده چې دی باید پخپله مسؤلیت په هر څه کې واخلي، خپل ځان ته کار وکړي. له هیچا هم ګیله نه ده پکار، له هیچا هم باید څوک تمه ونه کړي. ما وړاندې هم وویل چې اوس وخت کې یا په اوسنیو شرایطو کې چې د انسان د پرمختګ پر وړاندې، یا که څوک غواړي چې پرمختګ وکړي یا ژوند ډېر بدل شي، ډېرې بهانې نه دي پاتې. حتی کله نا کله چې په تېرو وختونو کې د یو ځوان په اړه دغه تصور راوړاندې کېده چې باید حکومتونه دغه کار وکړي، دا سمه ده چې حکومتونه باید د ځوانانو لپاره، د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو په شاوخوا زه په دې کې غلط نه شم، په 2014 او که په 2018 کال کې خپله د برېټانیا یو ډېر مشهور پوهنتون څېړل کړي وو چې اوسنیو شرایطو، اوسنیو پرمختګونو چې په ځانګړي ډول ټکنالوژي ښودلې وه، دوی وایي دغه شان فرصتونه ځوانانو ته برابر کړي چې یو ځوان نو غواړي چې یو پرمختګ وکړي، یا یو پرمختګ هغه مقام ته ورسیږي، دی کولی شي له دغې ټکنالوژۍ، له دغو وسایلو ګټه پورته کړي، تر څو په راتلونکي کې دنه یو څه جوړ شي، یا دی یو ځای ته ورسیږي. خو بیا هم زه دا خبره کول غواړم، هغوی چې خپل مسؤلیت نه پیژني، هغوی چې له خپلو فرصتونو ګټه نه پورته کوي، هغه به پاتې وي، هغه ډول به پاتې وي لکه هغه باز چې په ټاپوس باندې بلې کې، یا هغه څه چې باید خپل ښکار وکړي د نورو ته په تمه کېږي. زه یو دا خبره هم ور اضافه کول غواړم چې زمونږ په لورو پرتو سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې همداسې به زمونږ خلک اوریدونکي غږ اوري، هغه خلک هم نن سبا ډېر ښه فرصتونه لري، ښه مسؤلیتونه لري چې دوی له خپل ځان نه راوځي، دوی له خپل هغه کلي چاپېر چل نه راوځي، دوی بدلون وکړي، ځکه دغه دوی کولی شي اوس په اسانه یو چاته ورشي یو کتاب لاسره وړي کولی شي یو چانه یو څه دکی کولی شي و ژبه زده کړي دا هغه څه دي چې دوی ورور کولی شي د پرمختګ زینو ته ورسي او پرمختګ زینو به ان شاء الله خپل مقام ته هم ورنږدې کی او ورسیږي.
ډیر مننه غورځنګ صاحب، یو ډیر جالب حکایت مو هم وایي چې رښتیا هم که موږ غواړو چې بازان وروزو نو باید پرېږدو چې خپل هغوی کار وکړي، زحمت وباسي. بیا هغه انسان چې د خپل زحمت ثمره وویني، د خپل کار، نو بیا هغه خوند هم کوي. مخکې مې یادونه کړې وه چې زموږ درانه اورېدونکي هم کولی شي د واټساپ له لارې له موږ سره اړیکه ونیسي. شمیره به اعلان کړم، که تاسې غواړئ همدې واټساپ شمیرې ته زنګ وکړئ، ستاسې خبرې به هم په خپرونه کې راواخلو. 00 420 24 24 41 شپږ سوه یو. یو ځلې بیا هم وایم 00 420 24 24 41 شپږ سوه یو. که اړتیا شوه بیا به هم وروسته تکرار کړو. ور به شو اغلی حافظ ته. اغلی حافظ، که راته ووایه چې د بې مسؤلیتۍ پایله څه وي، یعنی هغه څه چې تاسې لیدلې ده، ډیر ځوانان دي که هغوی دغه ډول کار کوي چې د خپلو کړنو یا د خپل ژوند په وړاندې بې مسؤلیته وي، نتیجه به یې څه وي؟
زه غواړم مخکې دې نه دې ته وکړم. زه مطلب مسؤلیت یو دل شی دی په هر برخه کې، په هر ځای کې، په هر اړیکه کې لري. ولې څوک چې نه پیژني په دې معنی چې هغه ځان نه پیژني. کله چې څوک ځان نه پیژني نو هغه بیا هیڅ جهان نشي پیژندلی، او کله چې دا جهان نشي پیژندلی نو معمولي خبره ده چې ورځ تر بلې به دا د نورو په اوږو بار وي، په خپلو ورځني چارو کې به ناکام وي، په خپل ژوند کې به ناکام وي. دا به دومره په خپل ځان باندې بې باوره وي، چاته نه به شي کولی، چاته هغه خپل روغبړ هم په پوره جرات په پوره مینې دي او چا سره وکړي. دا هغه څه دي چې د مسؤلیت نه پیژندلو له وجې نه مخکېږي. خو هغه خلک چې مسؤلیت پیژني، هغه خلک چې په هغه یو څه چې هغه په ځان باندې باور ډېر لري، هغه د ژوند هر سختي هر څه سره مخ شي، هغه کولی شي چې برداشت کړي، هغه کولی شي چې وېزغمي، هغه کولی شي چې هغه ډېر اسانه ډول هغه ځان ترې وباسي. نو د مسؤلیت یو با مسؤلیته کس او د یو بې مسؤلیته کس ترمنځ د ځمکې او د اسمان فرق ده. هغه کس چې مسؤلیت پیژني ممکن هغه ډېر ذلیل وي، هغه مطلب ډېر ستومانه وي، هغه ډېر سرګردانه وي، ولې یو څه به وي چې هغه به خپل وجدان ته ملامت نه وي. هغه به دا ډېر په افتخار سره وایي چې زه د خپل هېواد په وړاندې، د خپل دندې په وړاندې، د خپل کورنۍ په وړاندې، د خپل اولاد په وړاندې زه با مسؤلیته یم. ما د دوی لپاره هر هغه څه کړي دي چې باید کړي مې وای، او دا یو مسؤلیت ده. کله چې زه خپل د اولاد په وړاندې بې مسؤلیته اوسم، هغې ته داسې تربیه ورکړم چې خپل په کورنۍ کې، لکه دا تعلق د هغه مېرمنو پورې ده چې اوس زما غږ اوري. کله چې زه د خپل د خاوند په وړاندې، د خپل د میړه په وړاندې زه بې مسؤلیته اوسم، د هغې له ورځني ژوند حقوقو هر څه بې خبره اوسم، دا دې سره چې زما بې مسؤلیته په حق کې یو ګناه هم ده. د اولاد په وړاندې زه خپل اولاد لویوم، ولې هغې ته مسؤلیت نه پېژنم، هغې ته د ژوند چارې نه ورپېژنم، هغه د ژوند چارو ته نه هڅوم، هغه د اړیکو پاللو، د اړیکو پر مخلو ته نه هڅوم. دا یو قسم ته یو بل بې مسؤلیتي ده چې زه د خپل اولاد په حق کې کوم. که ما اولاد سبا لویږي جامې ته خطرې کېږي، یا زما کورنۍ ته ما ته چې کېږي، نو دا په دې معنا ده چې ما دا ګناه کې زه ورسره شریک یم، هغه مضر لویږي. په تېر بیا چې راځو مطلب د فردي لحاظه، که زه مسؤلیت یم زما کورنۍ په ما صرف مسؤلیت دی، که زه به مسؤلیت یم دا د دې مثال ده چې زما پلار مور به مسؤلیت دی، هغوی خپل مسؤلیت ښه ادا کړی، ما ته یې مسؤلیت ښه پېژندلی، ځکه زه به مسؤلیت یم. خو که زه چېرې بې مسؤلیته یم، زه خپل کار او ژوند روزګار نه پېژنم، دا په دې معنی ده چې زما کورنۍ ده. په شروع کې د مسؤلیت پېژندنه د مور او پلار څخه شروع کېږي، له هغې وروسته بیا دوستانو، اقاربو، استادانو، ملګریو هم سنفیان راځي. لیکن که چېرې د مور او پلار مبالغه وي، د مور او پلار بې پروايي وي، د مور او پلار نه پاملرنه وي دغه برخه کې چې خپل اولاد د دوه کلنۍ نه راواله تر هغه چې د دې لاس لاندې وي، تر هغې پورې څنګه وروځي، دا په مور او پلار پورې تعلق لري. ولې متاسفانه زموږ ډېر شوې مېرمنې هغوی د دې سره سره چې مطلب خپل جامې له دې څخه بې خبره دي، له خپل اولاد هم بې خبر دي، له خپل خاونده هم بې خبر دي. هغوی دا نشي کولی چې د اته دا نشي کولی چې خپل خاونده دا پوښتنه وکړي چې ته زما په وړاندې مسؤلیت لرې، ته چیرې وې، تا پوښتنه زما مسولیت د څه چیرې وي ولې کله چې زه تر دې حده پورې ضعیف اوسم چې زه د خپل د حق پوښتنه له خپل خاوند نه شم کولای د خپل حق مسولیت چې زما په وړاندې لري د هغې څخه پوښتنه نه شم کولای نو دا به څه ژوند شو دا به څه ګډ ژوند شو کم داسې زما پلار وي کم داسې زما ورور وي هر انسان ته د هغې مسولیت ورپېژندنه دا وجیبه ده دا باید یو انسان په خپل ځان عملي کړي تر کله پورې په غفلت کې ژوند کول د په تیار ژوند کول بدون سختي بدون د دې څخه چې ځان په تکلیف کې ژوند کول دا یو ورځ دوه ورځ درې ورځ لیکن ټول عمر دا څه نه وي سبا ورځ په ژوند کې ژوند ورځ تر بلې په سخته کېدو ده اړیکې په ډېرې دو دي قسمه قسم الهي حادثات دي د ژوند نورې حادثې دي کله چې یو حادثې سره ته مخ کېږي لاغې خزانه نه شي وسله په هغه وخت بیا د انسان ته دا معلومیږي چې زه څومره بې مسؤلیت یم یا زه څومره بیا غیم یا دا تیار مړی چې ما ته ټول عمر راکول شوی ده دا ما لپاره څومره ضروري و
مننه خوشاله اوسئ یو بل موضوع دا ده چې مسؤلیتونه خاتمن یو چا ته ورلغاړي کیږي کنه یعنی تل یو څوک له چا سره نه وي که هغه زموږ خپلوان وي که ملګری مو وي یو وخت ځیرانه یارانه بیلیږي یا په سفر ځي خو پر لحاظ چې سره هغه بیلتون رامنځته کیږي نو یو ډول یو څوک مجبوریږي بلاخره چې مسؤلیت واخلي مثال که یو څوک زلمی وي کار نه کوي زحمت نه وباسي خو چې بیا وروسته واده کوي ماشومان کیږي دی مجبور دی چې د هغوی مسؤلیت واخلي په دغسې وخت کې چې یو چا په تدریجي ډول مسؤلیتونه نه یې اخیستي غورځنګ صاحب غواړو له تاسې واورو چې بیا څومره وروسته په اصطلاح سرګردانه کیدلی شي او لاره ترېنه ورک کیدلی شي او د دې لپاره چې هغه مسؤلیتونه په تدریجي ډول یو کس واخلي خپله دغه کس باید څه وکړي
ډېر مهمه پوښتنه مو وکړه هیواد سره تاسو به د افغانستان کې د خلکو د کورنۍ جوړښت هم که وګورئ ډېر ځله د مسؤلیتونه یوازې یو کس سر په لاس کې وي یا یو کس یې غواړي تر پایه ځان سره دغه مسله لاس کې وساتي بیا تر د کشره طبقه چې کومه وي بیا دا همیشه څنډې ته ساتل کېږي او دا څنډې ته پاتې شوني یا د څنډې ته پاتې کسان هم داسې احساس کوي چې ولا بس ته خو نه یې پکې خدا د پوغد محل کې به چې څوک څنګه ته پاتې ویل کتاسي چې ویل دا بیا ډېر بد پایلې هم ورته لرلی شي ځکه د کې په عادي ژوند کې یوه وړي ستوند سره هم مخامخ شي ډېر سخت ورته ضروري دی یا نشي کولای چې هغه پورته کړي زه فکر کوم په افغانستان کې د کورونی جوړښت باندې هم یو لوی باس کول پکار دی چې څنګه مشران یا کسان چې په کورونو کې دغه مسولیتونه ډېر ځله هر څه د خپل ځان ته راکشوي چې وایي دا هر څه د زما له نظره تیر شي د هر څه د زما ته لاسه تیر شي زه فکر کوم په دغو هم یو فکر کول یا په دغو هم یو بحث کول پکار دی چې د خپل هم هڅه وکړي چې هغه کسان چې دوی فکر کوي چې په کور کې په ځینو کارونو کې په ځینو مسولیتونو کې څنګه تپات کیږي څنګه ورو ورو دغه پروسه دوی ته ور انتقال کړي ځکه سبا دوی مري سبا دوی مسافرت کوي سبا دوی له دوی بیلیږي یا لار ترې نه بیلوي یا یو نه بځه دا ژوند تغیرات هیڅ کوم نه کوي دغه باید دغه ځای ته شي او دا باید لا ماشومتوب هم خپل مور پلار هم هڅه وکړي چې تر څو خپل ماشومان د سيوروي چې په هر ماشوم هغه کمشري او ککشري او ک د هر عمر وي په خپل مسولیتونه وربیل کوي دا به د سبب کیږي چې دغه ژوند کې چې کله زکړو ډګر تر ازي لز دکړو ډګر وسه کار ډګر تر ازي په هر ډګر ته چې کله زي کدوې په کورنۍ کې دغه مسولیتونه ورور درکړی وی یا په وخت کې اجرا کړی وی دوی په هغه کارونو کې هم دی ورور مختت للی شي ځکه که کسان چې په کورونو کې ډېر ځلا سندو کې پاتې کیږي یا په کورونو کې ډېر مسولیتونه نه ورکول کیږي دوی په یو ګروپ کې دوی په یو دفتر کې دوی پر یو په هر ځای کې چې کله کار کوي هغه ډېر ځلا د هغه رهبریت هغه کوم جوهر چې کوم دی هغه دوی ځان کې نه ګوري همیشه لپاره بلته ګوته نه چې دا کار ته وکړي یا ترانه وړاندې شه زه درپسې یم یو لوی ډیره مشهور خبر ده چې په نړۍ کې لوی خلک چې رهبران وو یا په نړۍ کې لوی خلک چې هغه دوی رهبریت ځان سره لري یا دغه ژوند د دوی د دوی ژوند د دوی مبارزې نړۍ لپاره یو مثال دی د دوی یو کمالونه دغه هم وو چې دوی په خپل کورونو کې په خپل چاپیریال کې داسې روزل شوي وو داسې روحیه ورکړل شوی وه چې دوی دغه کار کولی شي دوی له سختو وړو وړو مسولیتونو رانیولې تر غټو لویو مسولیتونو پورې دا کار اجرا کړی وو نو بیا وروسته هغه لوی کارونه هم دوی ته آسان وو ځکه چې دوی ورسره بلد وو
کله نه کله یو انسان کې ډېری ورتیا وی ډېر څه ورسره وی خود سره د غروهیه نه وی چې د کارو کې متر شابه هم د دوی غ کورنی جوړښت د دوی غ کورنی چا پر چلته غوتنیول کېږي چې هو د هر څه لري خو د غروهیه ورسره نشته یا د جوهر پکې نشته هغه د وی چې په کورنی کې کله نه کله ځینی د مسولیتونه نه وی منلې یا ورکړی نه وی یا ورکړی وی د ځان تر نه سم دي تکړی وی زه فکر کوم په نړۍ کې د لوی وړو خلکو ترمنځ یو لوی توپیر دا هم دی چې لوی خلک چې وی مسولیتونه ډېر په خطوګه پاخلی او په خطوګه پای ته رسوي خو واړه خلک بیا له مسولیتونو ځان پټوي یا ځان څنډه تکوي یا وایي چې زه نشم کولای زه کله نه کله دغه فکر کوم چې په یو ټولګي کې یا په یو سیم کې یا په یو کلاس کې د دې اول نمره او د اخر نمره ترمنځ هم یو لوی توپیر دغه دی چې اول نمره مسولیت منون کې وی یعنی یو څه مسولیت په ځان باندې اخلي خو اخر نمره وایي چې ولا ځخیاس هم نشم کولای یا ځانم په زور یا په لوی کچا ځان به جوړته یا ځان نه هیله کوي چې یاره دغه کار زنه شم کولای یعنی لوی کارونه چې دی یا لوی ځینو تر رسیدل لپاره زه د خبره کول غواړم چې کوم چې باید مسولیتونه واخلو او دغه مسولیتونه باید له کورنۍ پیل بیا همداسې کورنۍ نه باندې چا پر چل کې مسولیتونه منل دا غوښته دي چې زمونږ ژوند هم بدلولې شي او دغه راز زمونږ کلونه هم بدلولې شي کله نه کله په لوی باس چې په دغه لوی ټولنو کې مرامنځته کېږي چې دغه ټولنه ښه رهبران لري یو مسله دا وي چې په ټولنه کې دغه عامه شعور یا دغه ټولنیز شعور داسې برابر شوی وي چې ځوان نسل چې کوم دی دغه ته دغه تفکر یا دغه روحیه نه ورکړل شوی چې دوی څنګه مسولیتونه واخلي او څنګه دغه مسولیتونه چې دوی واخلي د سر ته ورسوي چې هغه نه یو وخت یو لوی انسان جوړ کړي ځکه لوی انسانان جوړېدل لوی رهبر جوړېدل چې هغه لوی کارونه لوی مسولیتونه ته اړتیا لري چې دا باید ترسره کړي
ډیره مننه خوشاله اوسی البته مخکې چې خبرې وشوې موږ هم ځکه خپل تجربه وغږیږم موږ ته بچي وخت کې خوانځي کې ودا خبره به موږ ډیره اوریدل چې درس وایي او زحمت وباسي او دا ستراتلونکي جوړي خو زه فکر کوم تر هغه وخت پورې چې موږ د درس په خواندې د مطالب خواند پونه شو دا خبرې ډیر تاثیر نه کول موږ یو ډول تکرار او کلی شي سوي ورته کې دي شو سم کوم ځوانان ته د مسولیت خبره کو دا خبره بدوی تډیره شوي وي دوی ته به تکرار شوي وي خو دوی تر هغه پورې چې د مسولیت اخیستلو خوند محسوس نه کی فکر کوم کې دي شي خبرې به تاثیر پیونه کې خو هغه وخت چې دوی پوه شي چې دوی مسولیت اخلي دوی یو کار کوي او دوی په کور کې مثال یا په ټولنه کې یو ځای لري یو ځایګای لري او هغه خپل وی او په هغه اساس ته خلک په احترام خایلي نو په هغه صورت کې بیا د کې دي شي په دې پوه شي چې مسولیت اخیستل څومره ښه ګڼې لري هغه له حافظ غواړو له تاسې واورو د غورځنګ صاحب خبرې مو واورېدلې څنګه کې دي شي یو ځوان با مسولیت شي اوس غورځنګ صاحب به خبرې ته اشاره وکړه چې مثال د خبرې ځوانان مهارتونه ورتیاوي لري خو مهمه دا ده چې درکولې پکار دي نو څنګه کې دي دغه مهارتونه پیدا شي یا مثال هغه ورتیاوي چې دوی کې دي چې هغه دوی با مسولیت تکولې شي هغه څنګه کې دي شي
ګوره انسان یو مسول او مکلف مخلوق ده الله تعالی په ډیر شان مکلف کړی ده هر څوک باید خپل مسولیت وپیژني ځان مسولیت یوازې دا نه چې مطلب خپل د ځان پاړه مسولیت د خپل دین پاړه مسولیت د دنیا پاړه مسولیت د خپل هر هغه څه چې مطلب دا ورسره مخ کېږي دا هر څه په وړاندې دا مسول دی کومو مسولیت راوالو په فردي ډول باندې یا په کورنۍ ډول یا په ټولنیز ډول سره تقسیم کوو انسان په خپل ځان لپاره هم مسول دی هغه خپل په منځافت سره ګرځیدل په بدن باندې پام کول یا د زموږ بدن یا د زموږ جسم سره تړلې یو امانت دی په دې امانت په وړاندې مسول اوسېدل دا خپل یو مسولیت دی په کورنۍ ته حلال رزق راوړل په کورنۍ باندې پام کول دی غوي تربیه دی غوي د فقیر دی غوي هر څه د کورنۍ په وړاندې مسولیت دی خو کله چې ته ټولنې ته راځې په ټولنه کې هغه ایون چې موږ کله په سړک باندې یا په لار تریری وحال ته موږ داسې څه ګورو چې هغه ضرر کوون کې وي پیسې یا کاغذ وي یا څه دی دی چې ګول دا زموږ مسولیت دی دا دی
د دې لارې دا په دې ګرځېدلې چې چاپریال پر موږ حق دی، ولې پېژندلو نه پېژندلې بیا فرق کوي په انسانانو پورې. ځینې انسانان داسې وي چې هغوی یو قسم احساس لري د دې هر څه په وړاندې، ګر چې که چا ورته ویلي هم نه وي یا چا ورته پوه کړي هم په دې خبرو نه وي، خو هغه د دې هر څه په وړاندې احساس لري. هغه په لاره تېرېږي، په لارې یو څه ضروري ویني، هغه یې اوچتوي، هغه له خپل په خپل ځان په خپل جسم باندې پام کوي، هغه یې کوي. خو ډېر داسې خلک هم شته هم چې باو د دې څخه چې په کراتو ورته ویل شوي، په بار بار ورته ویل شوي تاسو ته مسؤلیت دی، دا وکړه او دا وکړه او دا وکړه، دومره هغه کس پکې دومره دا خبرې واوري چې هغې لپاره عادي شي. چې کله یو خبرې یو څه لپاره عادي شي، د هغې په وړاندې بیا موږ هېڅ قسم عکس العمل نه ښیو. اوس که موږ مسؤلیت راوالو، وبخې ستاسو پوښتنه ما لږ څه داسې تاسو هغه نه واورېدل. هلو،
ما یادونه وکړه، البته استاس یواز راځي په دې لچ موږ هغه خبروري پښتنه مدا وکړه چې څنګه کې دي شو څوک با مسولیت شي، یعنی آیا کورنۍ ټولنه خوانځي استاد څوک دی کدوې خپل مثال د خبرې په ځان کې هغه د مسولیت حس را ژوندې کې، یعنی لکوم دې څخه څوک با مسولیت کې دي شي. ګوري ما تاسو مخ
ته ویل کنا چې انسان په هر څه مکلف دی، هغه که د پردي وي که د کورنۍ په وړاندې وي او که د جامې په وړاندې وي، خو د دغه مسؤلیت پېژندنه دا شروع له مور او پلار څخه ده، شروع د هغوی د تربیې څخه ده. که په لومړیو کې لږ څه مور او پلار اولاد ته وښایي، وروسته چې مکتب ته ځي استاد یې ورته وښایي، چې وروسته د جامې له خلکو سره مخ کېږي، له دوی څخه یې ورزکي، باور وکړي چې دا انسان به تر اخره پورې د ژوند هر اړیکې ته هر قسم پېښې ته به دا با مسؤلیته وي، هر څه چې ذمہ داری ده دې پورې اړوند ده هغې لپاره به دا به مسؤلیت وي. خو که چېرې مور بې تفاوته شو، استاد بې تفاوته شو، له دې انسانه بیا څه نه جوړېږي. ایوه، دا هر څه د دې لپاره دا مسؤلیت د دې لپاره دومره عادي شي چې دا بیا که څوک ورته هم وایي که بیې هم نه وایي، دا بیا هماغه شی وي. خو یو انسان داسې وي چې هغه مطلب خپل وجدان پورې مطلب وجدان پورې تعلق لري، هېچا هم ورته ویلي نه وي، هېچا هم پوه کړی نه وي، لیکن بیا هم هغه خپل ځان سره دا سوچ کوي چې دا زما مسؤلیت ده، زه له دې وتښتم، له دې وتښتم، له دې وتښتم، آخر به زه څه کوم. نو دا انسان بیا په خپل ژوند کې بریالی ده چې هغه له ځان سره فکر ولري. کوم انسان چې ځان سره فکر نه لري وځي خبر بې مسؤلیته ده، خو کوم انسان چې د خپل ځان سره د خپل ټول اړوند مسایلو پورې ځان مسؤول ګڼي او هغوی لپاره فکر کوي، د هغوی لپاره سخت کار کوي، دا مسؤلیتدار ده.
ډیره مننه غلی حفیظ، خوشحاله اوسی. البته مخکې مو خبره وکړه، یو مثال هم رایاد شو، وایي دغه تیګې چې دي د سیند غاړې ته اکثره وخت هغه اوبه چې راځي په دې تیګو چې لږې په تیګې او مثال د خبرې شیشې هلته پراته وي، بیا دغه سیقل کوي، له دې غمي جوړیږي. انسان هم وایي دغسې دی که نه، چې یو څه ته ضرورت لري چې دوی سیقل کړي، چې دوی وځلیږي، غمي ترې جوړ شي. دا که مثال په ځینو کې خپله دا وړتیا وي چې په ځان پانګونه وکړي، زحمت وباسي او با مسؤلیت ژوند وکړي، ډېر کله خپله هم یو څوک کولی شي. او دا که یو څوک داسې کورنۍ خپلوان ملګري دوستان او ښوونکي ولري چې هغوی له دوی څخه یو غمی جوړ کړي، نو دا هم امکان لري. غورځنګ صاحب، څنګه یو څوک غمی کېدلی شي؟ دا پوښتنه غواړم له تاسې وکړم، څنګه با مسؤلیته کېدلی شي یو څوک؟
تاسو خپل ویل کنه، مثلا چې د سیند په غاړه یا په سیند په غاړه په تیګو باندې اوبه لګېږي، هغه بیا څنګه په غمیو بدلېږي؟ زه فکر کوم چې انسان څومره ځان مصرفوي، انسان څومره خپل ځان ظاهروي، انسان څومره هڅه کوي، دنه په همغه کچه یو لوی انسان جوړېږي. د دې خوشحال بابا یو ډېر مشهور بیت چې څو دې وسرسې په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګ، داسې یو ډېر مشهور بیت دی. زه فکر کوم چې د لویو کارونو لپاره، د ځلېدلو لپاره ښه کارونه دغه ده چې انسان له خپل ځانه راوځي، ډېر کارونه وکړي، لویو لویو کارونه وکړي، لغو خلکو سره کښېني، لغو کسانو سره اړیکې پیدا کړي، یغو کسانو ژوندلیکونه مطالعه کړي چې هغه لوی خلک وو، هغوی په واقعي معنا غمی وو، هغوی په واقعي معنا د غمی په څیر ځلیدلی وو. که څوک غواړي چې وځلیږي، اړتیا ده چې باید هغه کارونه وکړي چې څنګه هغه د ځلیدو وړ ګرځي. مثلا که یو څوک غواړي چې یو خو ډاکټر شنو دی لمړی ارتیا لري چې باید خونځي وای له خونځي سره په جریان کې باید هڅه دا وکړي چې په پالاد راجا نمرې واخلي ترڅو تبابت ته کامیاب شي او تیب وای یو خو ډاکټر ترنه جوړ شي. نو د غمی کېدو لپاره هم ارتیا ده چې انسان باید په ځان ډیر کار وکړي، ډیر فکر وکړي، مطالعه وکړي، په لږو کسانو سره راشه درشه وکړي چې دوی په واقعي معنا کولی شي د هغوی د لارې، د هغوی د خبرو د لارې، د هغوی د هغوی په واسطه ځان غمی جوړ کړي. یو بله مهمه خبره دغه ده چې د غمی کېدو لپاره یا د ځان د ځلېدو لپاره که انسان څومره خبرې وکړي بیا هم اصلي خبره په دې راټولېږي چې ته به کار کوې، ته به په ځان زیار وباسې، ته به په ځان دومره تکلیف او په ځان به دومره فشار راولې چې باید ته خپله وځلېږې. تاسو چې کله نا کله په لارې تېرېږي، کله نا کله چې لوی لوی شان ګورې چې ډېر خوند ورکوي، نو دغه یوازې دومره ظاهري ښکلا ته باید ونه کتل شي. دغه ښکلا تر شا اتمن د یو انسانانو یا د یو چا د هڅې یوه پایله وي. زه مثلا یو تا ته یو عادي مثال هم درکولی شم. مثلا مونږ او تاسې کله چې یو ځای نه بل ځای ته په یو موټر کې ځو، امکان دی ولري دغه موټر مونږ ته عادي ښکاره شي. دا باید معلومه کړو چې د دې موټر په جوړېدو کې څومره انسان هڅه کړې، څومره انسان له ځان خولي پرې کړې بیا دغه موټر یې جوړ کړی دی. نو زه هم دغه شان وایم که څوک غواړي ځان غمی جوړ کړي، وځلېږي، باید ځان ډېرې خولي توی کړي، او کله چې له ځانه ډېرې خولي توی کړي دی خپل هم ځلېږي. او بل د ځلېدو لپاره مهمه خبره دغه ده چې انسان باید خپل ځان یو پرنایې په یو ځلېدا بدل کړي، هغه نه بعد یې وځلېږي. داسې دي نه کوي چې یو کار پیل کړی نه وي، دا یې چیغو شروع کړي، دا یې شروع شروع کړي چې دغه دی زه دغه کار کوم، یا خلکو نه دا تمه لري چې باید ما خلک وستایي. زه فکر کوم چې کله خلک غواړي چې ځان غمی جوړ کړي، خپل ځان اول کار وکړي وکړي وکړي، دغه نه ورسره خپل هم خلک ورپام کیږي چې دا یو غمی دی. لکه کله په توره تیار کې چې چیرته څراغ بل شي یا یو چیرته رڼایي را پیدا شي، هیڅ سره کې نشته چې دغه رڼا خپل چیږي کې چې رڼا وایي چې دغه زه بل شوم، یا دغه ما تیار ورکه کړه دغه رڼا هم راغلم، خپل رڼا چیږي وایي چې زه دغه رڼا یې معلومېږم په تیار کې. خبر دغه ده چې د غمی کېدو لپاره، د انسان د ځلېدو لپاره، انسان باید په خپل ځان باندې ډېر فشار راوړي. او دغه فشارونه هغه وخت کې کېدلی شي چې انسان خپل اولیت یا لومړیتوبونه وپېژني، خپل مسلک وپېژني، خپل هغه مسلک سرخوږ کې دی کومه برخه کې ډېر علاقه لري چې غواړي هغه برخه کې ځان وځلوي، هغه برخه کې باید په ځان ډېر فشار راوړي. تاسو که په دغه لوی نړۍ کې هم دغه د مشهورو خلکو بیوګرافیانې وګورئ، مطالعه پکې وکړئ، دا چې لوی شوي هم دي په خپل مسلک کې یا په خپل فیلډ کې، تر شاید لویه مسله دغه و چې دوی به ډېر کار پکې کوو، دوی ډېر به زیار پکې ایسته. مثلا زه یو مثال درکوم، مثلا دوه خبریالان دي، یا مثلا دوه شاعران دي، یا مثلا دوه ډاکټران دي، دغه دواړه همزولي دي، دواړه په یو کلاس کې دي، یا مثلا په دواړه په یو ټولګي کې دي. یو کس چې دی یوازې پوهنتون ته راځي، بس بیرته ځي کتابونه یو چرته کنجه ته غورځوي، خو یو بل محصل دی، یو بل زده کوونکی دی، دا چې پوهنتون ته ځي که ټولګي ته ځي، له ټولګي وروسته به هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي، تر نیمې شپې هم کینی زده کړې کوي، مطالعه کوي، فکر کوي، سبا چې بیا هم ټولګي ته ځي هغه لپاره هم آمادګي نیسي. نو دغه سلسله راسره تعقیبوه، لس کاله وروسته هغه چا چې بتفاوتي کړې، مسؤلیت نه ده پېژندلی هغه هم وګوره، هغه چا چې مسؤلیت پېژندلی دی هغه هم وګوره، چا چې په ځان ډېر تکلیف تېر کړی، چا په ځان ډېر کار کړی، هغه یې وخت کې غمی باندې بدل شوی، او بل چې نه دی کړی هغه په غمین دی بدل شوی.
غتیګه پات شوایت ما ډیره من خوشاله اوسې. البته د خبرونې په بيخي ورسته شیبو کې خغلی نقيب احمد زای هم را سره یو ځای شوې، البته کاش د دې خبرونې لپاره را سره وای، خو بیا هم د چې په پای کې هم را سره ده خوشاله یو غواړو لد څه خبرو مک احمد زای صاحب په عواملو خبرې وکړي، په پایلو مو خبرې وکړي، او غواړو د خبرونې په پای کې په هلارو وغږی کو چې څنګه ځوانان به مسولیت کېدلای شي. نو غواړو تاسو واورو چې یو ځوان د دې لپاره چې با مسولیت ژوند وکړي، لومړی ګام له کوم ځای واخلي او څنګه مخکې لاړ شي؟
تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وکړم، کې هله هلي وړاندې کوم، بخښنه غواړم چې زه ناوخته شوم په سفر باندې ومه. هو څه په ټولو کې موږ د قسم وخت کم دی موږ په ټولنه کې درې طبقې خلک لرو چې موږ ټولنه درې طبقې ځوانانو خلکو څخه تشکیل شوی دی چې کوچنیان دي ځوانان دي مشران دي خوشبختانه لرنی کوم هغه د افغانستان 50% وګړي چې دي ځوانان دي نو د ځوانانو مسولیتونه دلته د ټولنې په وړاندې د هیواد په وړاندې ډېر زیات دي تاسو د پښتنې په ځواب کې زویلی شم چې د هر څه نه مهم اول د ځوانانو لپاره چې دوی خپل مسولیتونه درکړي د خپلو مسولیتونو په وړاندې دوی ژمن واوسیږي اول مثبت فکر کول دي چې دوی باید مثبت فکر ولري دا دوی لپاره ډېره زیاته مهمه ده اسلامي او افغاني ارزښتونو ته احترام دی د ځوانانو لپاره دوی باید په دې برخه ته پاملرنه وکړي د ټولنې ناسم رواجونو په وړاندې درېدل دي دا د ځوانانو مسولیتونه دي چې د ټولنې او د هیواد په وړاندې دوی لري کنه قوي او سپېڅلې مبارزه او ټولنیز اصلاح ده د کوم ځوانانو برخه د ځوانانو سهم او د ځوانانو مسولیت ډیر زیات احساسي کې پوری برخه کې به ځوانان فعال ونډه ولري د خپل هیواد د ملي ارزښتونو او ملي منافعو په وړاندې او ژمنتیا د ملي احساس ترن دي د ځوانانو د ملي مسولیتونو څخه حسابي کې د هیواد پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره ځوانان باید هڅه وکړي پتی اروان باندې ته ځوانانو مسولیت ډیر زیات دی
احمد زاسه تاسو خبر وکړه بل استاسغه غوړ تاسو خبر وکړه چې د وطن په وړاندې او د نورو مهم مسایلو په وړاندې دوی باید با مسولیت وي او د چا خبره به تفاوتي ونه کی خو اوله خبره دا ده چې د خپل ځان خپل ژوند او خپل کورنۍ په وړاندې هم د مسولیت احساس وکړي کله د غزي د مسولیت احساس وکړي چې د وطن په اړه هم بیا د مسولیت احساس وکړي او دا ونه وایي چې د افغانستان د نو ک هر څه مې کول ار خرابای کېدل یا بل چا کو یا ما کو بس زه پکې څه نه وایم د افغانستان د چې په عالم دی په ما څه غم دی نو دغه ډول احساس او فکر نه څنګه دی د خپل ژوند با مسولیت کولای شي البته هغه شخصي ژوند دی چې زده کړې وکړي کار وکړي کور کې کوم مسولیتونه دی هغه په ډول ادا کړي دغه خبره غواړو له تاسو واورو
دلته دوه مهم ټکي دي یو دا چې د ځوانانو لپاره هر ځوان باید مثبت فکر ولري دوی د خپل انده لپاره د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مثبت اوسېږي خوشبینه اوسېږي که څه هم لپاره مرګه په تیرو شلو کلونو کې او تر اوسه پورې حکومتونو همدې ځوان قشر ته هغه څه چې ضرورت و هېڅ نه دي کړي په تېر وخت کې د ځوانانو لپاره د ځوانانو په نوم باندې ځان ته ځانګړی وزارت اوله کې ایجاد شروع و بیا هغه بدل شو د ځوانانو په معینیت باندې څنګه چې ضرورت و نه شولو خو د ځوانانو خپل مسولیت هم دا دی چې دوی مثبت فکر ولري په دې ناخوالو په وړاندې د چیلنجونو په وړاندې دوی باید مثبت فکر ولري ځکه دوی یوازې د خپل ځان په وړاندې مسول نه دي دوی د کورنۍ په وړاندې د خپل خپلوانو په وړاندې د سټي ولسوالیو د کلیو تر ولایت د ولایت په وړاندې دوی مسولیت لري نو مهمه دا ده چې ځوان مثبت فکر ولري خوشبینه اوسېږي او همت وکړي د ټول ناخوالو په وړاندې نو تر څنګ کې حکومتونه باید کار وکړي د برخې ته د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړي د ځوانانو لپاره هغه څه چې د ځوانانو اوسني عصر کې د ځوانانو لپاره ضرور وي اړین وي په دې برخه کې باید پراخ کار وکړي متاسفانه تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی چې ځوانان ورته اړتیا لري ځوانان تر اوسه وخت کې چیلنجونو سره مخامخ دي په دې برخه کې حکومتونو مسؤلیت جوړیږي د خارجي موساتو مسؤلیت جوړیږي په اوس وخت کې د موساتو فعالیتونه زیات دي همدا ځوانانو برخه کې د موسساتو د خارجي انجوګانو او داخلي انجوګانو هغه څه چې د ځوانانو په وړاندې باید ترسره شي نه دي شوي نو دغه ټول شونه چې راغونډ کې او د پدې برخه کې کار وشي دغه په دې ټکو د پاملرنه وشي هیواد سه به ان شاء الله موږ څه کولای شو ځوانانو د دې ستونزو لپاره د مشکلاتو لپاره او د دې چیلنجونو طرفه کولو په خاطر باندې
ډېره مننه احمد صاحب البته تاسې یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې د ځوانانو په وړاندې د حکومت د کورنۍ یا د ښوونیزو مرکزونو د مسؤلانو مسؤلیتونه هم شته دي چې هغوی د دوی په با مسؤلیته کولو کې خپل نقش ولري یا دوی ته داسې یو محیط برابر کړي چې دوی با مسؤلیته خلک وي اغلی حافظ که په دیرشو ثانیو کې غواړو له تاسو څخه اخري خبرې واورو مخکې مو هم وویل خو بیا هم که څه پاتې او فکر کوئ چې مهمه د
ځوانان هغه ته پام وکړي چې با مسولیت ژوند ولري. نو درناوی مهرباني.
یقیني هر ځوان کواړي چې چیرې به مسولیت ژوندولري به مسولیتې سره سره هغه څو کال یا څو وخت وروسته هوسا ژوندولري. مهمه خبره په خپل ځان کې احساس پیدا کول دي. د مسولیت احساس کول دا د هر ځوان لپاره د هغې د همدې د جوړولو تضمین ورکوي. همداشان د هر مور د هر وګړي دا زما په نظر دا فرض ده ور باندې چې هغه خپل اولاد لپاره خپل لومړی خپل مسولیتونه وپیژني، خپل د مسولیتونو لارې نورو ته دا وپوهوي چې مسولیتونه څه دي. یعنې مسولیت د هر څه په وړاندې احساس لرل او د هر کار په وړاندې جدیت.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. یعنی د هغو کارونو په وړاندې جدیت پکار دی، بے تفاوتی نه ده پکار ده. د غلی فریدی حافظ خبرې وي. غورځنګ صاحب غوړل تاسې هم واورو د خبرونه راټولو. تاسې په نظر وروستۍ خبره به د ځوانانو ته څه وي چې دوی با مسؤلیت ژوند ولري او په خپلو پښو ولاړ ژوند ولري؟
برو کړم زه د مسولیت سره خوا کې یو بل ټکی هم اورېزه په ما چې دا ډېر مهم دی. زه فکر کوم له مسولیت سره خوا کې وخت ته ارزښت ورکول هم ډېر مهم دی، ځکه وخت ته ارزښت ورکول، وخت ته پام کول او مسولیت منل دا دواړه هغه څه دي چې ځوانان کولی شي یو ښه راتلونکی ولري یا د دوی راتلونکی روښانه واوسي. او دغه راز وخت او مسولیت دواړه را سره برابرول یا منیج کول یا مدیریت کول هغه څه دي چې نه یوازې د ځوان په نه یوازې د کورنۍ نه یوازې د چاپیریال بلکې د هیواد لپاره هم ګټور دي، د ټول وطن لپاره هم بخیر دي. هغوی چې وخت ارزښت ورکړی، هغوی چې خپل مسولیت منلی دی، هغوی په راتلونکي روښانه وي. د لویو یا پرمختللو ټولنو یا د پرمختللو خلکو یوه لویه ځانګړنه دغه وه چې دوی وخت ارزښت ورکړی او وخت ارزښت سره خوا کې خپل مسولیت منلی. څوک چې وخت ارزښت ورکوي، څوک چې خپل مسولیت مني، دا معلومه خبره ده چې تر هغو ټولنو تر هغو خلکو ډېر وړاندې تللي دي چې هغوی وخت او مسولیت خپل نه دی منلی. زه فکر کوم وخت او مسولیت دواړه ډېر مهم څه دي او دا د نړۍ د سیاست او اقتصاد او ټولنیزو علومو رانیولې په هر څه باندې قسمر بحث کې وکړي. وخت او مسولیت هغه څه دي چې ټولنه هم بدلولی شي، ځوان هم بدلولی شي او دغه راز هر څه ته بدلون ورکولی شي.
مننه غورځنګ صاحب. احمدزی صاحب غواړو له تاسې هم وروستۍ خبرې واورو. ځوانانو ته مو خبره څه ده چې دوی با مسؤلیت وي او خپل کارونه خپله وکړي؟
هیواد صاحب، ځوان کشر د انرژي له اړخه تر نورو قوي وي، فکر یې تر نورو غوره وي، دوی د مسؤلیت احساس کولی شي، مثبت فکر کولی شي، یو کار ته په ښه ډول باندې اوږه ورکولی شي. نو زما هیله او امید د ځوانانو څخه همدا ده چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه اوسېږي او د فرصتونو څخه استفاده وکوي. انشاءالله په اوسنیو حالاتو کې کولی شي ځوانان چې د فرصتونو استفاده وکړي، دوی کولی شي په ځان لپاره مختلف مصرفیتونه پیدا کړي، داسې مصرفیت چې هم د ټولنې لپاره په خیر اوسېږي، هم د خپلې کورنۍ لپاره په خیر اوسېږي، هم د هېواد لپاره. نو مهمه دا ده چې ځوانان خپل مسؤلیت احساس کړي او مثبت فکر ولري.
ډیره مننه احمدزی صاحب، خوشحاله اوسی. البته مخکې مې یادونه وکړه چې دا موضوع لویه ده، خو زموږ یو مقصد دا هم و چې ځینې وخت ځینو مسایلو ته د اورېدونکو پام کول پکار دي چې هغوی بیا خپله وګوري چې دوی څنګه کولی شي خپله لاره پیدا کړي. نو دلته یوازې هغه د امجد شهزاد خبره اشاره پکار ده، د هغه یو بیت ته وایي: نور که د ښېګڼې وسط نه رسي، امجد خلکو ته په ذهن کې سوالونه اچوه. نو په دې هیله چې تاسې خپرونه اورېدلې وي، د خپرونې له میلمنو ښاغلي تاج ولي غورځنګ، ښاغلي نقیب احمدزی او ښاغلي فریدی حافظ څخه ډېره مننه. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
خپل نکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې دې خپلوان پراته دې سوکه پرون سوکه پاپا وشتلی ځوان دا سوکه چې ګولې اوره ریلوشتی جنازه را پاته دمرگی چغو کلی پورا خسته پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را خسته دفتای تا پارا زوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر اور رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پاگیس کے ووینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوچیے چھے گولے اور رہے